سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مسخین دوه بجې شپې زمګ د خبرونه زیاتره برخه د صدې په چپو کې پروګرام ته ځانګړی شوی چې په څو شیبو کې به زموږ همکار سفینا ستانیز استډیو ته راشي د خبرونه به تاسو وړاندې کړي. خو تر هغې وړاندې خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس کوېست وایي د طالبانو کورنۍ او نړیوال مشروعیت په دې پورې اړه لري چې دوی له ښځو انګونو سره څه ډول چلند کوي. ښاغلی وېست پرونه وخته په یو ټویټونو کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز ثبات هم له ښځو سره د طالبانو په چار چلند پورې اړه لري. نوموړي ویلي افغانستان یې د ده په ټکو د خرابېدونکي بشري وضعیت په تړاو د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ پلاوي سره په اماراتو کې خبرې کړي دي. طالبانو د بشري وضعیت اندېښنو په تړاو څه نه دي ویلي، خو دفاع وزارت یې وړ مورز ویلي و چې مشرتابه یې امریکایي استازي ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به شاته ګواښ نه پیښیږي. پر امریکا سربیره نور هیوادونه هم د طالبانو رسمي پیژندل د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په ټینګښت پورې تړلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو په فرا ولایت کې د قصاص د حکم اجرا کېدو ته غبرګون ښویلي دا کار د دې ښکارندوی کوي چې طالبان بیرته پخوانۍ ادارې زمانې ته ستانه شوي دي. د امریکا د کورنیو چارو وزارت ویان نایټ پرایس تېر شپه خبر اعلان ته وویل په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنې ویډیوګانې ښکته پورته کېږي چې ښایي طالبان د 1990 کلونو ناوړه کړنو ته ګرځېدلی دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پت او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو محدودل په ډاګه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه د طالبان لخوا د قصاص د حکم په غبرګون کې ویلي ملګري ملتونه په هر ډول شرایطو کې په کلکه د اعدام د سزا مخالف دي. یو نامه پرونه وخته پر خپلې ټویټر پاڼه لیکلې چې په فراه کې په عام حضور کې د یو کس له قصاص خبر شوي دي او دغه بنسټ د طالبان له چارواکو غواړي چې د اعدام سزا د لغو لپاره سملاسي لاسپه کار شي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته لومړنی قصاص پرون په فراه ولایت کې ترسره شو چې غبرګونونه یې در مودل. په بیلاروس کې د پارلمان وکیلانو هغه لایحه تصویب کړې ده چې د لوی خیانت په بدل کې چارواکو او پوځي پرسونل ته د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. دا لایحه داسې مهال تصویب کېږي چې اندېښنې شته روسیه ښایي د بیلاروس له پوځ سره یو ځای د بیلاروس له قلمرو څخه پر اوکراین ته حمله وکړي. په دې لایحه کې چې نوموړی د ډسمبر په 4 په پارلمان کې لوستل شوی و د بیلاروس د پوځ د پټنامول هدف د ناسم اطلاعاتو په بدل کې د جنایي تعقیب موضوع هم شامل ده. او په هندستان کې روان میلادي کال 1900 کسان د تالاندیا او بریښنا راولیدو یا تیګ راولیدو په پیښه کې مړ شوي دي. د هند سمک پوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته په یو راپور کې ویلي دي چې په دغه هیواد کې د تالاندی پیښې اصولي یو لس برابر زیات شوي دي. ځینو ساينس پوهانو یو علت په ټوله نړۍ کې اقلیمي بدلون یاد کړی دی.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
سلامونه او نیکی هیلیزه صفی ولاستان اگزایمو ده آزادی پچپوک دغه پروگرام ته خراغلاست ویم. طالبانو وقت له رسیدو را ورسته چې څه باندې یو نیم کال کېږي د قصاص یا غچ اخیستنې لومړنۍ پریکړه په فراه ولایت کې پر یو کس تطبیق کړه او هغه په محضر کې اعدام کړ. په 1990 لسیزه کې هم طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په محضر کې د سر پرې کولو او سنګسار په ګډون درنې سزاګانې اجرا کولې. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر په فراه کې د قصاص دغه حکم د اجرا کېدو په اړه یو مفصله اعلامیه لیکلې او د دغې پرېکړې ننګه کړې او ویلې دي چې د هرات د انجیل اصلي اوسیدونکي د فرادي اوسیدونکي د وژنې په تور مجرم پیژندل شوی او د دریوګونو محکمو تر حکم وروسته د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده له تایید وروسته او پریکړې وروسته د قصاص حکم باندې جاری شو. په دې اړه باندې به په اول کې یو لنډ معلوماتي راپور واورو چې د همدغه حکم د تطبیق په اړه جوړ شوی دی. تر هغه وروسته به بیا د پروګرام میلمانه در معرفي کړو او د آزادۍ په سپو کې دغه پروګرام به مخته یوسو.
د طالبانو حکومت د خپل بیا وکمنې په نږدې 14 میاشتو کې د لومړي ځل لپاره پر یو کس د قصاص حکم عملی کړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر پاڼه یو اعلامیه کې ویلي، قصاص شوی کس د هرات د انجیل ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. په اعلامیه کې راغلی، محکوم شوی کس 15 کاله وړاندې د فراه په پشتکو ولسوالۍ کې یو کس په چاقو وژلی او موټرسایکل او موبایل ترې وړی دی. اعلامیه کې راغلی چې د قصاص پر مهال د طالبانو یو شمیر لوړپولي چارواکي لکه د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د حکومت قاضی القضات عبدالحکیم حقانی هم حاضر وو. د فراه یو اوسیدونکی چې د دغه ولایت په سټیډیوم کې د قصاص دا حکم له نږدې کتلی، ازادي راډیو ته د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ:
امروز بعد از ظهر چهارشنبه تعداد از نیروهای طالبان با حضور
دای وای نن چهارشنبه لغرمی وروسته یو شمیر طالب ځواکونو له کابل او نورو ولایتونو دراغلو طالب چارواکو په حضور کې یو کس د قتل په جرم قصاص کړ. لومړی هغه کس میدان ته راوستل شو او بیا د طالبانو ځواکونو ډزې پرې وکړې. طالبانو وویل چې د امنیت په خاطر او دغه راز د اسلامي شریعت حکم جاری کولو لپاره یې دا قصاص وکړ.
همچنان به خاطر جاری کردن حکم شریعت اسلامي فرد قصاص کردند.
اعلامیه کې راغلی د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د قصاص شوی کس د قصاص حکم تایید کړی دی. تیر میاشت د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده خپل قاضیانو ته امر وکړ چې د خاصو جرایمو په صورت کې حدود او قصاص عملی کړي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان د اسیا د څنګه مرستيالې پاتریشا گاسمن د قصاص د دغه حکم په خبرګون کې ازادي رادیو ته وویل ک طالبان له بربریات او ظلم نه ډکو اقداماتو ته بیا مخه کوي په نړیواله کچه به وغندل شي. د قصاص او حدودو په اړه د ملاحبت الله تر لارښوونې وروسته په یو شمیر ولایتونو کې د خلکو د درو وهلو لړۍ پیل شوه. په تازه پیښه کې د یوې ښځې په ګډون وتنه په غور کې په درو وهل شول. تر دې مخکې درې ښځو او یولسو نارینهو ته په لوګر ولایت کې په عام محضر کې ورته سزا ورکړل شوه. تیره میاشت بیا د طالبانو یوې محکمې د نهو ښځو په ګډون 19 تنو ته په تخار ولایت کې سزاوې ورکړې. په جنوبي اسیا کې د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدی دغه حرکتونه ظالمانه او ټکان ورکوونکو اقداماتو ته د طالبانو بیا ستنېدل یاد کړل. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم مجرمینو ته په عام محضر کې د اعدام او سنگسار په څیر سختې سزاګانې ورکولې.
د طالبانو ویاندویانو له هغې ډلې زبیح الله مجاهد چې په خپل هم د قصاص د دغه حکم د اجرا پر مهال په فراه کې و، همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز مشر انعام الله سمنګانی او ګڼو نورو د قصاص د دغه حکم د پلي کېدو ننګه کړې ده. که څه هم چې د طالبانو حکومت د دغه حکم د اجرا ننګه کړې او د خپل حکم د تطبیق یې د اسلامي شریعت تطبیق بللی دی، خو د امریکا متحده ایالاتونو په فراه کې د قصاص د حکم اجرا کېدو ته په غبرګون ویلي، دا کار د دې ښکارندوی کوي چې طالبان بیرته پخوانۍ تیارې زمانې ته ستانه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس تیره شپه ویلي په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنې ویډیوګانې ښکته پورته کېږي چې ښیي طالبان د 1990 کلونو ناوړه کړنو ته ګرځېدلی دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پته او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل په ډاګه کوي. خو یو شمیر دینی او حقوقي پوهانو هم ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال د دغه ډول حکومتونو تطبیق ته شرایط نه دي برابر. یو نامه یې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت هم د طالبانو لخوا د قصاص د حکم په غبرګون کې ویلي، ملګري ملتونه په هر ډول شرایطو کې په کلکه د اعدام د سزا مخالف دي. اخوا د بشري حقونو ګڼو مدافع سازمانونو او د ځینو دولتونو لخوا هم د طالبانو لخوا د دغه سزا د تطبیق غندنه شوې ده. او د سملاسي د دغه سازګانو د سملاسي د ریدو او بندیدو غوښتنه او ټینګار شوی دی، خو د طالبانو حکومت د واک تل رسیدو راوروسته په عام محضر کې د شرعي جزاګانو د تطبیق خبر ورکړی او له هغې له دې مخکې هم ځینې مجرمین یا د دوی په خبره هغه کسان چې په بېلابېلو جرمونو تورن و په عام محضر کې په درو وهلي دي. له هغې ډلې وروستۍ پیښه په لوګار او بیا په غور کې شوې ده او د طالبانو د یوې اعلامیې په اساس سبا به په پروان کې هم د تعزیري جزاګانو حکمونه په بېلابېلو تورونو کسانو باندې اجرا کیږي. اوس به ورشو د پروګرام میلمنو ته ښاغلی ابوالاحرار رامسپور د بشري حقونو شنون که او کارپوچ بخواده افغانستان ده بشری اقونو ده خپلو کمیسون غره هم بو او هم دارنگا خاغلی عبدالسبحان مصبا ده افغانستان ده خپوانو ده طول نمرستیال او چارپو ده چارو کارپو لمکسره دی لدوی دیره منانه کمچی پروگرام تراغلی دی خاغلی رامسپور لتاسو با پیلو کرو پا دغس شرایطو که چی ده طالبان و حکومت کورانه کچا دوی مشروعیت تر پختنی لانده ده و پا بهر که خو رسمیت نده ورکل شوه دشته محاکم و پریکلی چمره قانونی ارخ لدیدی تاسو به نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پسر که تاسو تا سنزای صحبه و جناب نسبا صحب تا و نور در رادیو درنو آوریدین که تا اخپل سلامونه و نیکی هیلی بلانده کهوم او تصیح کول هم ضروری گنم زید خپلواک بشری حقونو کمیسون غلی نوم بلکه زید ملگرو ملتونو دی بشری حقونو دی سانگی یو کارمند یا مسئول وم په افغانستان کې چې تاسو ته حل نه تر اوسه اغل ته نه یم. د تاسو سوال په ارتباط کې بعد عرض وکړم چې اول خو د قصاص مسأله همیشه د افغانستان په جزایی قوانینو کې شتون درلود او له هغه ځایه چې د قصاص او حدود پلي کول ځان ته خپل شرایط لري او په یوه ډیره واړه شبهه باندې قصاص او حدود عملی کیږي نه بلکې قصاص او حدود تعدیل کیږي تعزیری جرایم باندې نو همیشه د افغانستان قوانین دغه مسله په نظر کې نیولې دي. یعنی داسې نه ده چې دا مخکې د مونږ په قوانین کې نه و. دوهمه مسله دا ده چې متاسفانه د افغانستان په ټولو دورو کې کاغه د خلق او پرچم دوره و کاغه د مجاهدینو دوره و که دا هغه د مجاهدینو داخلي جنگونو په وخت کې و یا د مجاهدینو د جنگونو په وخت د دوی خپل په منځ کې چې کوم ساختارونه دوی درلود یا حتی د طالبانو د جنگ و جګړې په محل کې کوم میکانیزمونه چې دوی په خپل ساختارونو کې درلود همیشه دوی خلق په مختلفو نمونو باندې قصاص کړي دي یا اعدام کړي دي. یعنی هر ډله هر ګروپ په افغانستان کې دا کار کړي دي یا د اعدام ترنامه لاندې یا د قصاص ترنامه لاندې. د قصاص مفهوم یا د قصاص تر عنوان لاندې د شعار مسله چې خپل د شریعت د پلي کولو شعار ده دا یو انګیزه و چې د په محور باندې طالبان یا نور جهادي ډلې خلق و حسول او خپل جنګیالي او هغه باندې راټول کړل او دوی ویل چې مونږ شریعت پلي کوو. اوس دغه فرصت دوی ته مساعد شوی دی او غواړي چې خپل جنګیالي او ته او خپل خلکو ته دا وښيي چې د دوی هدف همدغه د شریعت پلي کول دي او دوی دا کار کوي. د دې په ارتباط چې څومره د دوی دغه محکمې قانوني دي یا نه دي ما مخکې عرض وکړل چې په هر مرحله کې هر وخت کې دوی دا کار کړی دي که چیرې دوی په قدرت کې هم نه وو سره لاغې دوی دا اعدامونه او دا قصاصونه خپل ځان ته دا حق ورکړی وو. نن سبا در هغه ځای چې دوی یو جغرافیه په خپل لاس کې لري د مخکنی حکومت ټول ساختارونه د دوی په لاس کې دي یو سازمان لري چې دوی د طالبانو سازمان دی یو دوی دغه د امر و نهی سیستم لري په خپل منځ کې طبیعي ده چې دوی ځان ته دا حق ورکوي. دا مسله چې څومره قانوني ده یا د نړیوالو له آن د څومره دا د منلو وړ ده یا نه ده دا بله مسله ده. معلوم ده چې د ملګرو ملتونو له نقطې نظر نه دا مردود ده. ملګرو ملتونو په دې باندې خپل اغبرګون ښودلی ده او همدارنګه له هغه ځایه چې د محاکماتي اصولو سره سم دغسې قضایا نه څیړل کیږي او د افغانستان موجوده قضایي سیستم تر شک لاندې ده هغه پخوانی کارمندان یا قضاه چې دوی متخصصین و دوی کارپوهان و دوی اوس نشته او دوی ټول له کار نه ایستل سوي دي او موجوده سیستم د قضایي سیستم باندې شک و شبهات ډېر دي. آیا دوی دا ظرفیت لري؟ آیا دوی دا قضایا په هماغه شکل باندې چې قانون ورته پیشبینی کړی د سیلري دي که نه؟ دغه ټول هغه سوالونه دي چې باید ورته ځواب پیدا شي. نو د دې په اساس کیدای شي چې دغسې اعدامونه یا دغسې د قصاص پلي کولو محضر چې د خلکو په مقابل کې جوړیږي دا د بین المللي ټولنې یا د افغانستان د خلکو لخوا ډېر منل شوی عمل به ونه اوسي ځکه چې هغه کوم لازم شرایط په دې کې زه یقین لرم چې پوره نه دي.
ډیره مننه کوم له توضیحاتو او مننه چې تاسو مو کړه کور مودانو بخی چې موږ نو اشتباه واخیسته. ښاغلی رامسپور چې په اول سر کې خبري وکړي د قصاص د حکم د اجرا کېدو د قانوني اړخ په تړاو باندې خپل توضیحات ورکړل اوس به ورشو ښاغلی عبدالسبحان مصبا ته چې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال او حقوقي چارو کارپوه دی. من نه کوم از باسب مذکور مودن. تاسو هم راته وایي چې مشروعیت څومره مهمه ده د محاکمو د دغسې پرېکړې د قانوني جنبې درلودو په خاطر باندې.
ډیر مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وړاندې کوم عدالت د ټولنې یو مهمه اړتیا ده چې حاکم نظام معمولا د دې مکلفیت لري چې خلکو ته یې پرېکړي. خو د دې لپاره چې عدالت تامین شي نو یو عمده شرط په هغه کې د مشروعیت موضوع ده، ځکه چې نظام د خپل مشروعیت له هغه کمې مناسبې لارې نه چې وي ترلاسه کړی نه وسي نو عدالت پلی کېږي نه، ځکه عدالت د قوانینو پر بنسټ رامنځته کېږي، د شفافیت پر بنسټ رامنځته کېږي. او د همدې لپاره لازمه ده چې هغه موارد یا هغه پروسیجرونه چې په خصوصا په افغانستان کې بیا په لیکل شوي توګه مدونه توګه تقریبا د سل کلونو را په دې خوا چې موږ د اساسي قوانینو چښتن یو، دغه د حقوقي لړۍ او د عدالت د تامینېدلو لړۍ چې د دې لپاره مستقله ځواک وړاندوینه شوې په مختلفو دغه اتو اساسي قوانینو کې او خصوصا د 1928 اساسي قانون کې، او بیا خاص مراحل په نظر کې نیول شوي دي، خاص قوانین دي، پروسیجری قوانین یا شکلي او ماهوي قوانین، او د لړۍ د متخصصینو لخوا پر مخ ځي، او هغه خاص اجراءات باید مخته ولاړ شي حتی په عادي جرایمو کې. نو طبعا کله چې بحث دی د راځي چې د انسان د ژوند مسله پکې مطرح کیږي نو دی کې حتی د عادي محاکمو نه هم د صلاحیت ورکړی د ولسمشر ته چې د اعدام حکم به د ولسمشر تر امضا او توشیح نه وروسته بیا عملي کیږي. نو د همدغه لپاره مشروعیت یو اساسي مسله ده په داسې یو مقطع زمانی کې چې افغانستان د سختو سیاسي او بحراني او اقتصادي بحرانونو سره نړۍ سره په تقابل کې ده، او په زمین کې شته نظام په زور حاکمه شوی ده، او هغه مشروعیت چې حتی هغه امارت هم ورته دی ورته امارت وایي چې هغه ترلاسه کې هغه پروسیجر له ترلاسه شوی نه ده. نو په دې اساس باندې دغه ستراتیژیانې چې د اسلامي امارت لخوا نه مخته ځي چې د خلکو د خوشحالۍ لپاره ځینې کارونه کوي دا سمې ستراتیژیانې نه دي. لازمه ده چې دوی د نظام د مشروعیت لپاره د اساسي قانون د جوړېدو لپاره کار وکړي، په نړیواله سطحه د پیژندلو موضوع دي، په ملي سطحه باندې د خلکو ترمنځ دغه واټن چې تر اوسه هم شتون لري چې د هغه د نه مشروعیت ده دارا حل کی بلغین وروسته د شرعی احکام و تطبیق افغانستان اساسی قانون تیر و قوانین منلی ده، جزا کود منلی ده، افغانستان خلقی منی، احکام دی الهی په هر حالت که تطبیقی دلی پا کار دی. خوب شرایط پر بنسرد دیوشته مشروع نظام پر بنسرد او پا اغلارا چی ممکنه وسی.
ډیر مننه کوم ښاغلی مصبا. باید یادونه وکړو چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هم د اعدام ځینې حکمونه اجرا شوي دي، البته له 15 کلن ځنډ وروسته په 1995 کال کې شپږ کسان چې اکثرې په بېلابېلو ترګریزو جرمونو تورن پیژندل شوي وو په اعدام محکوم شول. تر هغه وروسته په 1980 کې د قطعو طریقې او غلاو په تور باندې حبیب استالف، او بیا په 2014 کال کې د پغمان د ډلیز تیری او غلاو په تور باندې هم 15 کسان اعدام شول. همدارنګه رئیس خدای داد چې د غلاو او قطعو طریقې په تور باندې نیول شوی و او مجرم و هغه هم اعدام شوی و. د تیر حکومت تیر جمهوری نظام پر مهال باندې چې په اړه باندې هغه وخت هم ځینې غبرګونونه راغلي و. خو ښاغلی رامسپور، زه غواړم وپوښتم چې پخوا د اعدامونو حکمونه اجرا کېدل، مګر د طالبانو حکومت په عام محضر کې دغه اعدامونه اجرا کوي، تر څنګ یې د دوی تقریبا نیمه کابینه ورغلې وه، د دوی د رئیس الوزرا مرستیال، د دوی د سترې محکمې رئیس، د کورنیو چارو وزیر، ګڼ نور چارواکي، د دوی قاضیان ورغلي وو. د قانوني جنبې په نسبت باندې دغه کار ډیر سیاسي نه و که څنګه ځکه چې په دومره تعداد باندې چارواکي ورغلي او په عام محضر کې دغه کار وشو غواړي څه وښي طالبان په دې کار سره
ما خو مخکې هم عرض وکړ چې دا د شریعت پلي کول داسې یو پلمه و داسې یو موضوع و چې طالبان تر دې نامه لاندې خپل جنګیالیو ته مورال ورکول او د افغانستان خلک هڅول چې ګواکې افغانستان کې موجوده حکومت یو غیر دینی حکومت ده او موږ که چیرې قدرت ته ورسیږو شریعت به پلي کوو نو دا اوس چې دوی قدرت ته رسېدلی دي طبیعي ده چې دوی غواړي چې دغه د خپل کار نمونې خلکو ته وښيي چې دا د موږ شریعت پلي کوو لیکن کتاسی کچری مونږه تاسو په حقیقت ته وګورو حقیقت خدای دی چې مثلا مخکې مصطفی صاحب یادونه وکړ چې عدالت یو اصل دی او مثلا په سلګونو کسان د پخوانی دولت مثلا امنیتی کسان وژل شوی دی بین المللي راپورونه هغه باندې شاهدی ورکړي هیومن رائټس واچ او د ملګرو ملتونو گزارش دی باندې تاکید کوي نو د دوی کوم مجرمین یا مرتکبین چې د خلک وژل دي آیا دوی هم عدالت باندې راکخوله کیدای شي یا کنه دا یو پښتنه ده ځکه چې کچیر عدالت غوړو او صرف یو نمونه خلکو ته ولاندې کوو دوه نمونه خلکو ته ولاندې کوو هغه کې هم شفافیت موجود نه ده خلک قربان نه پويږي چې اصل قضیه څه وو آیا هغه کوم موازین چې په شریعت کې راغلي دي چې باید په یو د قصاص یا د حدود په قضایاو کې یو ډیره نازکه شبهه باید موجود نه وي هغه واقعا البته شبهه موجود نه وو لکه چې په مخکنی سیستم کې خداسي وو چې اکثرا دغه قضایا چې قصاص ته مثلا موکول کېده یا باید هغه مرتکبین قصاص شوی وای دوی اعدام ته علاوه وای او اعدام یو تعزیری جزار چې هغه هم د شریعت په چوکات کې دغه هم د شریعت نه اخوا نه ده او د دې پسنګ هغه مخکنی حکومت کې تاسو مخکې هم اشاره وکړ چې یو کرات مثلا شپالات کسان اعدام ته برابر شو یو بل کرات 15 کسان برابر شو اکثرا هغه جنایتکاران و چې دوی مثلا په اختطافونو په قتلونو په جنسي تیرایو باندې محکوم شوی وو او په هغه کې شرط هم دا و چې ټول هغه دی استره محکمی هغه عالی رهبری شورا چې نه کسان وو چې وروسته کلونه کې تقریبا شپږ کسان پاتې شوو ټول بعد په یو اعدام په قضیه باندې مثبت رای ورکړي وو کچیر یو کس دوی منفی رای درلود نو اتوماتیکلی هغه قضیه د اعدام څخه به حبس ابد ته تعدیل کېده او د اعدام اصول هم مخکې خدا او په افغانستان کې چې باید ځوړنسوي وای او بیا وروسته د ډاکټر نجیب او د کمونستانو په وخت کې مثلا دا په مرمایو باندې دغه چې بعد تیرباران وسی او د هغه نه وروسته هم د ډاکټر نجیب په اخر وختونو کې بیا هم هغه تعدیل شو چې بیرته هغه اصلي شوا یعنی ځولان کېدو ته بیا یې تعدیل شو خو بیا د اوسنۍ قوانینو کې نه پوهیږم چې په دې کې څه شی راغلی دي نو دوی دغه کومه طریقه چې نن سبا کوي چې د خلکو په محضر باندې دا اعدام کوي دا اصلا د بین المللي قوانینو په چوکات کې معمول نه ده او دنیا دا شی باندې د ډیر نیوکه لري نن سبا ځکه چې د مجرمینو جزا ورکول داسې په یو طریقه باندې باید عملی وسی چې دوی په آینده کې یا نور خلک په آینده کې د هغه عمل څخه ډډه وکړي نو که چیرې یو مجرم ته حدود جزا ورکول کیږي د خلکو په محضر باندې په زرګونو کسان هلته راټولیږي د هغه کرامت انساني تر پښو لاندې کیږي او وهل کیږي مثلا دره باندې عمل کیږي یا مثلا شلاق ورته وهل کیږي نو د هغې نه وروسته د هغه عزت او د هغه حرمت په ټولنه کې نه ساتل کیږي او هغه د دې پر ځای چې اصلاح وشي نو هغه نه اصلاح کیږي بیرته په هماغه شقاوت باندې پاتې کیږي او بله ورځ بل عمل ترسره کوي نو هدف دا دی چې د جزا ورکول د جزا شناسي د علم له نقطې نظر نه بعد په یو داسې طریقه باندې وسی چې ټولنه کې اصلاحات ایجاد کی نه ردی چې نور خلق هم هغه وسی نو د اعدام فلسفه خو ډیر وګړه په اروپا کې هم یو وخت اعدام ډیر وو دوی وروسته په دې باندې پوه شو چې دا اعدامونه ګټه نه کوي او بل اخر دوی بیا اعدام منع کړ اکثر هیوادونو کې خصوصا اروپایي هیوادونو کې نو په محضر عام کې سزا ورکول د بین المللي تورن لپاره یو منل شوی طریقه نه ده او دا ګټه هم نه کوي
ډیر مننه کوم ښاغلی رامسپور ښاغلی مسبال تاسو به پوښتنه وکم خو تر هغه مخکې به د ازادي راډیو د لنډو څپو یادونه وکم چې ازادي راډیو په لنډو څپو 2012 14 کیلو هرتز باندې په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ همدارنګه کولی شئ د ازادي راډیو خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې د سهار لوو د ماښام تر اوسه انټرنیټ لاسرسی لري په ژوندۍ توګه باندې واورئ د ازادي راډیو خپرونې د ازادي راډیو په اپلیکیشن باندې هم د اوریدو وردی کولای شي د ازادي رادیو اپلیکیشنونه د انډراید او آی او اس ټلیفونو لپاره ډاونلوډ کړئ او د ازادي رادیو خبرونه او مطالب وګورئ. زموږ خبرونه هلته هم په ژوندۍ توګه دي، همدارنګه په facebook.com/azadiradio کې زموږ فیسبوک ته هلته هم کولای شي چې دا معلومات ترلاسه کړئ. اوس به له ښاغلي مسبان هم دغه پوښتنه وکړو چې په عام محضر کې د دغه حکم اجرا او بیا په دومره لویه کچه باندې د چارواکو زور هلته چې د دوی معاون رئیس الوزرا او نور چارواکي طالبان غواړي څه ښکاره کړي په دغسې کار سره؟
د منګ هم اندېښنه همدې ته ده چې ځکه دا قصاص داسې یو نوه مجازات دي چې تر ډېره حده پورې د برابرۍ مسأله پکې په شرعي لحاظ باندې په نظر کې نیول شوې ده. یعنی قصاص که د نفس وسي، که د عضو وسي، مثلا که د عضو مسله وسي نو بیا هماغه عضو چې هماغه عضو باید قطع شي. او د دې تر څنګ ډېره مهمه مسله اوس دلته دا ده چې آیا دغه د اجرا د دې حکم ته دومره اړتیا وله چې په عام محضر کې دي باید په نظر کې ونیول شي. د تناسب د جرم او د مجازاتو د تطبیق هم مسله مهمه ده. او د دې تر څنګ ګورئ وسانه شته نظام د سختو ننګونو سره له نړۍ سره مخامخ ده او چې په دې کې د بشر د حقوقو د نقص دوی په دې کې شک نشته چې د بشر د حقوقو ناقضین دي. همدغه رهبری جنایي نړیوالو جنګونو یا کم جنایتونه چې دي په نړیواله سطح باندې په دې باندې دوی تورن کسان دي او دا رهبری ورتګ دی ته دا په دې معنا چې دغه کم ستونزې چې له شپاړس ولس میاشتو را په دې خوا د نړۍ او د افغانستان شته نظام دی او اسلامي امارت تر منځ پرتې دي چې هغه د همشموله حکومت او مثلا بشر حقوقو د ښځو ونډه او همدارقم د ته ورته موارد نو دا په حقیقت کې له دغه موضوع سره په ټکر کې یو عمل ده. نو په د دې تر څنګ طبعا دغه پروسه تر شک لاندې ده چې دوی خو صحیح د اعلام وکړ چې درې ګونې محکمو په دو کې کار کړی ده، خو په ټوله کې دغه لړۍ په شک کې لړۍ ده. د دې احتمال شته ده چې په دې دغه د قصاص د حکم تطبیق کې شبهات طبعا یو شبه داده چې دغه قضاوت باید مسلکي کسان وسی. اوس نن سبا خو واستون د قضاوت د مسلکي والی ده او د دې تر څنګ د ستره محکمه هغه څه رقم چې باید شتون ولري چې د حقوق خپلواکي او قانونیت مسله تضمین وسی هغه نه ده شوی. نو په دې اساس باندې په محضر د عام کې د انساني کرامت خو یو اصل ده چې په هم شرعي لحاظ او هم په قوانینو کې په نظر کې نیول شوې ده. د دې موضوع مسله هم مطرح ده او په عام محضر کې د داسې په اوسني شرایطو کې یعنی لازمه دا وله چې دوی باید تعلیق حالت کې راولي تر څو د یو ځل د خپل سیستم را جوړ کی، مشروعیت هر څه را منځته شي، خلک باور وکړي په دې سیستم باندې. دوی بیا په عام محضر کې یعنی په هر حالت کې شرعي لحاظ باندې کوم شرایط چې ورکړل شوي دي پکې داسې نه دي ویل شوي چې حتمی دي عام محضر کې وسی. نظر ته وضعیت پورې چې په هغه هدف د جزا چې تر کومه حده پورې د ټولنې د اصلاح مسله مطرح کیږي تر هغه حده پورې بیا په عام محضر کې هم ورته مشکل به نه وشي. او اوس طبعا دغه سي بیا د ټولې کابینې ورتګ او دا نړیواله تورخی چې بس مونږ هم په خپل وصول روان یو او بیرته دلته دغه د 98% د اقتصادي ستونزې سره چې مخامخ یو همدغه رقم چې تر اوسه پورې یو هیواد هم د مشروعیت د رسمیت پیژندلو لپاره هیڅ نوې اقدام نه ده کړی یا هغه هم بین الافغاني دیالوګ یا بحثونه چې د قدرت د ویش په ارتباط راغلي دي اساسي قانون نشتون ده. ډېر نور خبرې دي، ډېر اولویتونه نور دي چې هغوی ته باید دوی وکی دی دوی توجه کی هغه ټول پر دی او ټول کابینه ورزی دی او قصاص د حکم د تطبیق لپاره دی لپاره چې په ظاهره توګه ځکه چې امیرالمومنین دوی حکم کړی و د حکم پر بنسټ باندې دوی داسې اجراءات وکړل. خو دا به په اوږد مهال کې پرته له شکه چې افغانستان نور هم انزوا ته راولي د خلکو فاصله په مسلکي کسان هغه کسان چې پوهه یې لږ زیاته وي د هغوی په زړونو کې ډېر دار راولاړوي. صحیح ده هم خلک به خوشحاله شي د مواردو ته ته ځکه تېر نظام کې خلکو د فساد له وجهې نه او له نورو ستونزو له وجهې نه په تېر نظام کې حاکمیت د قانون ډېر ضعیفه ول او خلک طبعا دا که په فردي لحاظ باندې راشو هغه څوک چې مقتول ده ژوند له لاسه ورکړی دی هغه ورسه حق لري چې عدالت لاسرسی ورشي. ودلته بحث د دې ده چې په دغسې مواردو باندې د افغانستان د انزوا مسله ډېر مطرح ده او په دې کې واټن رامنځته کېږي او خلکو ترمنځ ډار د دې شته ده چې دا نو کسبا رسمه کړه قوانین په نظر کې ومنه نیول شي او دغسې تطبیق د احکام وشي بیا ستونزه رامنځته کېږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2100 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
ازادي راډیو ته خوږی است د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو .com هم درنګ لاندو سپو کې چې اوس تاسو اعلان واورید په ټول افغانستان کې اوریدل شي کولای شي چې مقتدی ازادي په سپو کې دغه پروګرام ته زنګ راوهې د واتس اپ لارې او همدارنګه د ټلیفون لارې کې لاسرسي لري. واتس اپ مو 00 24 21 40 00 24 21 50 01 په همدغه مو ټلیفونونه هم شته کولای شي ټلیفون هم راته وکړي او په واتس اپ کې هم زنګ راوي او خپل نظر ته هم دغه پرونی پریکړه د اجرا کېدو په ارتباط باندې له موږ سره شریک کړي. ښاغلی رامسپور ښاغلی مسبا یادونه وکړه د قضاوت او د مسلکي والی په ارتباط باندې څومره مهمه ده د قضاوت او مسلکي والی د دې ترڅنګ چې د طالبانو قاضیانو د دوی خبره باندې چې د مدرسو نه فارغ ملایان او درسونه هلته ویلي دي څومره مهمه ده چې دوی په مسلکي لحاظ هم د جزا قوانین او حقوق نه آګاه اوسي او همدارنګه هغه قوانین چې د بشري حقونو او مدني قوانینو په اساس ولاړ دي د هغوی پوهه دوی ته څومره مهمه ده په دغه شرایطو کې خصوصا
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې نن سبا په ټوله دنیا کې د لا انفورسمنت اتوریټیز چې موږ ورته وایو یا د تنفیذ قانون نهادونه که هغه سرانوالی ده که هغه کشفی نهادونه ده لکه پولیس یا هغه نهادونه دي چې دوی تصمیم نیون که نهادونه دي لکه محاکم هر یو ته ځانګړي یعنی هغه مهارتونه ضروری ده. کوم مهارتونه چې د جرم شناسی نه نیولی تر جزا شناسی پوری او همدارنګه د حقوقي پوهه لرل هغه په خوانی سیستم سره لدی چې زه خو د حکومت غلی نه وم منتها مونږ لیده چې هغه په خوانی دوره کې ډیر پرمختګ په دغه عرصه کې شوی و. په دې کې شک نشته چې فساد په کې وو مثلا نیمګلتیا په کې وو او خلک شکایتونه ډیر درلود. خو منتها په دې هغه عرصه کې ډیر سرمایه‌گذاري شوی و او تقریبا 2000 کسان چې دوی اکثرا تحصیل یافته قضات وو د ماستری او دکترا تر کچه پورې اکثرا د لیسانس نه دوی ټیټ نه وو او دوی برسیره پر دې چې مثلا خپل مسلکي تحصیلات درلود په شرعي علومو کې په حقوقي علومو کې بیا دوی خپل تخصصات هم درلود. مثلا دوی د استاج دورې تیر کړی وو د استاج دوره ډیر یو تقریبا یو دوره و چې په هغه کې ډیر تخصصي زده کړې دوی لرل او دوی چې بیا په قضا باندې یا په سرنوالي باندې په سرنوالي کې دوی مقرر کړي دي دوی نه بیا ځنګل امتحانون اخیستل کېده او دغه امتحان او د خام مواصفات لرونکو کسان یوازې کېدای شي په دغه سیستم کې ځای پیدا شوی وي. نو متاسفانه دی تحول نه ورسته هغه سیستم خراب شو هغه سیستم نور اشتون نه لري او تازه قضات چراغلی دوی یوازې کېدای شي په شرعي علومو کې اشراف ولري حتی د زینو کسانو کې د شرعي تحصیلات هم مکمل نه وي او قوانین دوی لغوه کلی دي یا قوانین تر تعلیق لاندې دي او د دوی هغه کوم منابع چې ورباندې دوی تمسک کوي هغه اکثرا شرعي منابع ده، خصوصا په حنفي فقه کې مونږ د یو کتابونو سره مخ یو او په حنفي فقه کې مونږ درې مرحله لرو په اصدار دی یو حکم یا دی یو مسلې ته لاسرسی پیدا کول چې هغه فقهي متون دي، مثلا د قدرونو نیولې تر کان سرمونیه تر مستخلص تر هدایه پورې دغه متون دي او د هغې نه وروسته بیا شروع دي. اکثرا د دوی کسان عضاد کیدای شي چې شروع ته مراجعه وکړي همدغه د فقهي متونو په څنګ کې مونږ په لسګونو شروع لرو او د هغې نه وروسته بیا د فتوا کتابونه دي چې مثلا په دې کې مونږ فتوا د قاضي خان لرو، فتوا د سرافسي لرو، فتوا د مثلا هندیه لرو یا عالمگیریه، ډېر فتوا دي، فتوا د قاضي خان لرو. نو په دې څنګ کې هم مونږ یو د مجلة الاحکام کتاب لرو چې په هغه کې تقریبا 1852 ماده لري او د ترکی عثماني په وخت حکومت کې جوړ شوی دی او افغانستان د پخوانی رئیس په هغه کې قضات اکثرا خپل حکمونه صادر کړي دي او اوس هم د اعتبار وړ و، د جمهوریت په وخت کې هم حتی د اعتبار وړ و. نو د دې په اساس موجوده قضات چې دوی دغه مختلف منابع ته مراجعه کوي او مختلف مراجعو ته مراجعه کول دا خپل یو تشتت رامنځته کوي، ځکه چې قانون چې دی خو یو حکم دی او ټول باندې یو سن پلی کیږي، اما شرعي مراجع او منابع چې دی مختلف نظریات دي. کیدای شي چې یو قاضي په یو حکم په یو مسله باندې یو حکم صادر کړي او یو بل قاضي په هغه مغه مسله کې یو بل حکم اختیار کړي، نو کیدای شي په دې کې یو څه تشتت هم رامنځته شي. نو د قضات او مسلکي پوهې ډیر مهم ده. نن سبا دنیا کې چې کوم قضادي دوی په ډیر معاصر علوم باندې هم باید اشراف ولري، لکه مثلا د طب عدلي مسله ده، لکه مثلا د نورو جرم شناسي او جزا شناسي مسائل دي چې دوی باید شرایط د زمان، شرایط د عصر، د ټکنالوژي، دغه ټول مسائل په نظر کې ونیسي. یوازې په دغه سو فقهي کتابونو باندې یو ډیر مهم سکتور دی او ټولنې چې هغه قضایی سکتور ده چلول استوزمن کردی، خصوصا پا دقیق شرایطی که
دیره. منه نکم خاقل رامسپور لتوضیحاتونمو دی آزادی راژیو دغه پروگرام دی آزادی پسپوکی پروگرام تا کولی شوریدون که تاسو هم زنگ راو وی اوس یو آوریدون که لرو پلین که میرابانی و که چوکی هسته او چه نظر لره؟
زه محمد علی احمد هلمند ورد خمی پر تماس کنسه.
میرابانی و که سب مگم غاگاورو
دغه د خبرونه د طالبانو په دغه پورې اړه لري.
د قصاص کوم کوم چې په فراق کې جوړ شوی په همدې اړه باندې بحث وکړ، تر دې دمه له میلمنو سره مغږیدلو. بله،
دا خو ډېر ښه کار دی، دغه ستنګلې صاحب دا ډېر ښه کار دی چې قصاص جاري کړي او حد حدود جاري کړي. دا د حکومت تر اساسي قانون دا ډېر دغه دی معنی مجرد دی، دا ډېر ښه دا غلو دا غنور ته ښه جزاره ده او هغه هم عبرت دې نه اخلي. بیا دا اوس زموږ په منځ کې داسې یو چا په سر لا کړی دی، پر هغه دا صحت و جاري کېږي که څنګه دی. نو داسې
بل اوریدونکی به هم را واخلو. مهرباني وکړئ تاسو څوک یاست او له کوم ځایه مو زنګ را وهلی، خپل نظر راته ووایئ. مهرباني. مهرباني وکړئ موږ مو غږ اورو کله راډیو لږ لري کې نه چې غږ مو انعکاس ونه کړي. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
اورځه خانومات د پکتیا ولایت دلی په تاسو باندې تاسو سره خبرې کوم.
مهرباني وکړئ سب خانومات سب کله لږ راډیو لري کې نه چې غږ مو دوباره انعکاس کړي چې موږ مو غږ سم واورو، خپل نظر وایئ لطفا. مهرباني.
مننه کوم. راډیو د پکتیا برابر باندې کړله.
ها مهرباني سب.
اورورا دارتی موزون تا زگاجی گوی دا کون کار چی امارت اسلامی پو پراولت کی کم مجرم نی حد جری کرده دا خودی مو اخپل یوائی مسلمانانی شکر ده، بیا مو اخپل قانون لرو جگا خدایی کنون ده او موتی قانون که قرآن را لگل ده او حضرت محمد رسول الله بگا تنیت کرده ماغا پر لار خود اسلام او تا دکران دی مخی دا قانون در گوله ده که پا غلن اخپل حد ده، پا هر مجرم نخپل پل حد ده، قافیس نخپل حد ده. نمو او دی ورپایانو یا دی غربیانو قانون پرک لری اگو خپل بین المنیت قوانین دی، اگا دی انسانانو پلاس جوړ شوی دی د اسلام دی انسانانو په مشورې جوړ شوی دی نموږ مسلمانان یا خدایي قانون منو څوک چې قرآن مني د دې حد جری کولو نه بغا نه منکريږي هغه ته بلای بای کوي نو د دې خدا او د خپل نظرونه دي چې دا کوم مبشرین د نظرونه په ویر کوي هغه د بین الملل د لارې غږیږي د بین الملل د قانون د لارې غږیږي او موږ چې کوم د مسلمانان هغه دی د قرآن د لارې غږیږي د قرآن په اصول غږیږي د مسلمان او د اروپایانو یا عربیانو پارک داغه د دې قانون د اسلام د بین الملل د لارې جوړ شوی دی انسانانو په لاس جوړ شوی دی او دینو قانون خدایي جوړ شوی دی او قرآن را لګلې نو قانون قرآن دی قرآن چې تیایي مبارک جری کوو مبارک منو نو رسول الله رحم و سلام به احترام
انا کوم کوم بل اوریدونکو هم کله رو هغه بام را واخلو خد اوس لپاره زموږ تخنیکی همکار خاغلی جلالوف وای چې بل څوک نشته په لاین کې خاغلی مزبات تاسو ته وخت درکو لکه څنګه مو چې اوریدل زنه اوریدونکو هم زنګونه را وهلی او کده دوی په خبرو باندې څه نظر لري البته موږ په فیسبوک هم ځینی کمنټونه لوستیو لیدلیو چې د همدغه قصاص د حکم د اجرا په ارتباط باندې خپل نظرونه ورکړي او البته اکثر خلکو د قصاص د حکم د اجرا کېدو په ارتباط لکه څنګه چې پم د اوس پر اډیو کې واوریدل دوی اکثره کسانو چې په دننه افغانستان کې دی هغوی خوښي ښودلې وه له ډېرو مباحثو پرته لیکلي وو چې اسلامي شریعت جاری شوی خو اصل خبره دا ده چې د افغانستان کې دغه حکم داسې وخت اجرا شوی چې د دسمبر لسمه د بشري حقونو ورځ را روانه ده او افغانستان هم چې د بشري حقونو کنوینسیون امضا کړی د بشري حقونو بیلابیلو مواردو ته ژمن پاتې دی په تېر وختونو کې او اوس چې د طالبانو حکومت راغلی دی دغسې حکم اجرا به فکر کوي څومره نړۍ له افغانستانه لا پسې لرې کوي په داسې یو حالات کې خصوصا
وګورئ پرته له شکه عمده ستونزه همدغه ده دا انزوا د لمنځه وړلو لپاره لازمه ده دوی ته چې باید داسې یو څه وکړي چې د هغه پر بنسټ باندې نړۍ ته قناعت ورکړي اوس مهمه مسله دا ده چې په یو څه ته د ډیو پروسس وایي چې د قوانینو د مراعتولو پروسه ده او تطبیق دی او حکم کې د اعدام حکم نن سبا په امریکا کې تطبیقیږي دلته اکثریت ایالتونو کې نړۍ د اعدام په ارتباط چې په دوو برخو تقسیم شوی ځکه دلته بحث دا ده چې حق د حیات مسله ده یو اساسي حق د انسان ده چې په دې کې ډېر زیات جدیت پکار ده ان صحیح ده که په شرعي لحاظ باندې قصاص هم حکم دی الله تعالی ده خو بیا دغه حق د حیات هم حکم دی الله تعالی ده چې باید مسؤونه اوسي انسانان په دې نړۍ کې نو اوس که په اروپا کې که یا په نورو هیوادونو کې چې اعدام د حکم طرفداران دي د هغو لپاره دغه مسله حل ده چې دغه لړۍ په هغه مسلکي توګه او شفافه توګه مخته ځي د موږ ستونزه لکه دا خبره د دغه ورور په ارتباط باندې کوم چې صحیح د قرآن ټول مني په دې کې دا نصوص دي اصول دي په دې کې هیڅ مسلمان هم حق دی خبرو نه لري خو د دې حق لري چې دغه لړۍ په هغه رقم سره چې بیرته په احادیثو کې بیا پیدا خو یو مسلکي او مغلقه پروسه ده دا خو دې باندې یوازې هغه کسان چې په دې عقلي زده کړې او تجربې کړي وسی کولای شي چې مخته ولاړ شي نو دا لړۍ که په داسې رقم سره مخته ولاړ شي چې هغه شفافیت تضمین شي بیا زه فکر نه کوم چې اوس خو دا موارد خو په سعودي عربستان کې هم کیږي نور اسلامي هیوادونو کې هم کیږي خو خبره دلته دا ده چې افغانستان په انزوا کې ده او بیا خصوصا په داسې حالاتو کې چې دلته د نړیواله سطح باندې د ټولې دنیا توجه افغانستان ته داسې یو ډله حاکمه شوې ده صحیح ده دوی خود د ادعا لري چې موږ امارات ولو دا د دوی ادعا ده ولې د خلکو له نظر نه خو دوی خو دلته ډېرې ستونزې دي چې دې ته باید د پای ټکی کېښودل شي د یو مجرا له لارې مشروعیت رامنځته شي او د دې تر څنګ افغانستان د نړیوالې ټولنې یو غړی ده یو مهم غړی ده په هر لحاظ باندې. نو کدا غړیتوب ته ژمن پاتې کېدل چې په دې کې طبعا ملګرو ملتونو د منشور د اعلامیه د بشر د حقوقو افغانستان منلی ده، منشور یې منلی ده، پخوا له ډېر پخوا نه اړیکې دي، روابط دي. اوس په دغسې حالاتو کې په دې رقم سره د داسې اولویت ورکول دې موضوع ته دا یو سمه ستراتیژي نه ده، دا لرېواله رامنځته کوي. یعنی صحیح ده دلته به د یو اقتصاص چې یو حق العبد موضوع ده په نظر کې یو حکم تطبیق کړي، ولې په مقابل کې د 30 میلیونو خلکو چې په اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ ده، یا په خپله دوی چې د دوی شته نظام چې له انزوا سره مخامخ ده او له ستونزو ننګونو سره مخامخ ده، په دې کې پرته له شکه چې ستونزې راولاړوي. دلته خو یوازې اندغه د حکم د قصاص مثلا نه ده، د تحصیلات عالی وزیر کومه تشبیه چې ورکوي مثلا وایي چې هغه چې ډېر بمونه چولی دي هغوی ته باید ممتاز درجه ورکړل شي. یعنی دا څه رقم څرګندونې دي، دا څه رقم حالات ده، په کومو ستراتیژیانو دوی روان دي. دا خو سمه نه ده. دلته خو موږ بېرته له ډېرو ستونزو سره مخامخېږو. که دوی واقعا غواړي چې استمرار ولري، مثلا د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، په نړیواله سطحه باندې مطرح شي، نو لازمه ده چې بېرته هغه اصولو ته چې پر بنسټ دوی کولی شي ښه حکومتداري رامنځته کړي او د مشروعیت مثلا مطرح ده. مشروعیت جدي موضوع ده، دوی مشروعیت نه لري، په زور حاکمه شوي دي. اوس خو افغانستان خلک اسیران دي، هغوی نه د بیان د ازادۍ حق ورسره په هغه رقم چې لازمه ده لري، او نه هم هغومره عام خلک دومره پوهه لري چې د خپل په ښه او بدو باندې پوه شي. نو دوی د دغو سختیو نه په استفاده سره داسې یو حالت رامنځته کړی ده چې په اوږد مهال کې د موږ د وطن اساسات ټول پرته له شکل خطر سره مخامخي، چې په حقیقت کې د عدالت مسله، یعنی دا لړۍ ولې یوه مستقله قوه ولې جوړه کړې، خو د همدې لپاره چې دا ټوله لړۍ مدونه ده، ټوله لړۍ عادلانه ده، ټوله لړۍ قانوني ده، د همدې لپاره چې د عدالت په هغه رقم سره چې لازمه ده په نظر کې ونیول شي. نو ډېر خبرې دي چې هغه یوازې د قانونیت د قوانینو پر بنسټ باندې او د مسلکي خلکو پر بنسټ باندې عملي کیږي. نو په دې اساس باندې د پرته له شکه دغه سې تصامیم او د ته ورته څرګندونې دا په خپله د لړۍ ډېره شاته اچوي، تر څو د رسمیت پیژندلو مسله مطرح شي، تر څو د خلکو ترمنځ د مشروعیت او د ته ورته خبرې بېرته راجوړې شي.
ډېره مننه کوم ښاغلی مصباح. ښاغلی رامزپور، د دسمبر 10 د بشري حقونو ورځ ده، د بشري حقونو سازمان د ملګرو ملتونو د دې ترڅنګ چې د دغې ورځې په درشال کې په افغانستان کې د دغې قصاص د حکم جاري کېدل غندلی او د سملاسي درېدو غږ یې کړی دی. زه غواړم وپوښتم چې د دغسې ورځې په درشال کې او دا چې افغانستان اوس کوشش کوي د طالبانو حکومت چې نړیوالې هم په رسمیت وپېژني، هڅې جاري کړي، هلته د ته امریکا له استازو سره کتلي، د یوناما له مشرانو سره بېلابېل وختونه ګوري، د دغسې حکمونو اجرا کېدل به څومره دوی انزوا سره مخ کوي، څومره به نړیوال سره فاصله زیاتوي د تاسو په نظر؟
دا خو ډېر اړین دي چې باید یو نظام یا یو حاکمیت چې قدرت په لاس کې لري هڅه وکړي چې دنیا سره باید تعامل وکړي، خپل تعامل ورځ تر ورځې ښه وکړي. دې لپاره چې موږ یو ډېر غریب ملک یو او موږ بهرنۍ دنیا د کومکونو دپاره ډېر بد هلې ځلې وکړه او هغوی ته محتاج یو، موږ د ځانه بسیا نه یو. نو دې په اساس دا خو ډېر ضرور دي. افغانستان تقریبا بین المللي بشري حقونو او کنوانسیونونو باندې ژمن دي، الحاق شوي دي، او تر اوسه دغه موجوده حاکمیت هم دا نه دی ویلي چې موږ دا نه منو، بلکې دوی دومره ویلي دي چې موږ کیدای شي چې دغه مواثق مرور وکړو او تر هغه ځایه پورې چې اسلام سره دوی سمون خوري موږ ورسره موافق یو. دا خبره دوی کوم ملاقات چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو خاص استازي ښاغلي دي چاربني سره کړی وو، دوی چارواکي دوی ته ویلي وو او د هغه په گزارش کې هم دا راغلي دي چې یو رقم امید بخونکي خبرې هم وو، خو متاسفانه د دوی اعمال ته چې ګورو او د دوی دغه پالیسیګانو ته چې ګورو سړی مایوسی، ځکه چې دا مناسب وخت نه و. یو خود قضایی سیستم په خپل مستقل توب یا خپل واک پات کیدو باندې بجمن و سی چې موږ دغه شی اوس نه ګورو. دغه نهاد او سیاسي دی، ځکه چې ټول هغه کسان چې په دغه نهاد کې اوس د قاضیانو په صفت کار کوي دوی دغه طالبانو کسان دي، او دوی سره یعنی د دوی آزادي د دوی دغه برخه یا دغه سکتور استقلالیت اوس له منځه تللی دی. دا د اعتبار ول نه دي. دا یوه مسله. بله مسله دا دی چې آیا دغه قضیه چې دوی سیړي په هغه پروفیشنل طریقه باندې دوی سیړلی دي که نه، دا دوهمه مسله ده چې په دې کې هم شک ده. نو هر کله چې شک رامنځته شو، معلومداره چې دغه قصاص او حدود قضایا چې دي، دوی دغه قضایا باید تعزیر جزاګانو ته تحلیل کړي. نو هغه د مونږ او تاسو دوه اوریدونکي هم خبرې کول مخکې دوی ویل چې دا ډېر ښه دي او دا شریعت دی وروره. دا خو صحیح ده چې د افغانستان مخکنۍ قوانین هم دا شی رد کلی نه دي. که دغه د داود خان د وخت جزا قانون و، که دغه د جمهوریت د دوره د کود د جزا و، په دغه دواړو قوانینو کې قصاص حدود رد شوی نه دي. مونږ په ټولنې کې یو د حدود یا د قصاص جزا جرایم نه لرو. د جرایم متعدد په زرګونو باندې رسیږي. او ترافیکی جرایم دي، د ماشومانو پر ضد جرایم دي. حدود خو صرف شپږ یا اووه موارد دي چې هغه د زنا مسله ده، هغه د سرقت مسله ده، هغه د قذف ده، هغه د شرب د خمر ده، ارتداد ده، محاربه ده او بغیه ده. او د قصاص مسله خو بیخي واضح ده چې هغه هم باید قتل عمد وي، یعنی قتل وي چې هغه قصدي وي، په آله د قاتله سره سم شوی وي، او په هغه کې شاهدان وي، هغه کوم شرایط باندې هیڅ شک و شبهه موجود نه وي. د صحابه کرام په وخت کې داسې موارد مونږ او تاسو لرو په اسلام په تاریخ کې چې حد جاری سوی نه دي، ځکه جاری سوی نه دي چې ظروف د عمقه زمانه هغه د پاره مناسب و نه و. مثلا د حضرت عثمان په وخت کې مثلا هلته د قحطی کال و. د قحطی په حال کې چې په عربي کې ورته عام المجاعه وایي، دوی خپل دا حکم کړی و چې باید حدود عملي و نه شي. یا طالبان هغه وخت چې دوی مثلا قدرت نه و رسیدلی، دوی دا خپل دغه باندې امر کړی و چې باید دوی حدود عملي و نه وکړي، ځکه چې د جنگي حالت په وخت کې دا ډیر ستونزمن کار دی چې مثلا هغه شرایط په سمه توګه عملي سي. نو اوس چې مثلا دوی قدرت ته رسیدل دي، غواړي چې دا کار وکړي، بیا هم شرایط ورته مساعد نه ده، ځکه چې قضایي سیستم مناسب نه ده. د بشري حقونو کنوانسیونونه چې افغانستان ورته ژمن دي، دا یو مسله. بله مسله ضعف د سیستم قضایی، عدم د استقلال د سیستم قضایی د دنیا مثلا هغه کوم نگرش نن سبا افغانستان باندې لري، او مونږ په ډیر یو حساس نقطه کې قرار لرو. دا ټول یو بل لاسته ورکی، او د دې بعد لامل موسی چې په دغه مسله باندې موجوده حاکمیت چې دی یو تجدید نظر وکړي، ځکه چې کدغه مسائل ته دوی دوام ورکی او خلکو ته د خلکو په محضر عام کې جزاګانې ورکی، دا ټول د بشري حقونو پر ضد حرکتونه دي، او دا نور هم دغه وضعیت تلکیچن خواته به هغه وکړي.
ډیر مننه کوم ښاغلی رامسپور، سلامت اوسئ له تفصیلي توضیحاتو نه. مو ښاغلی مثبت، تاسو ته به هم لنډ وخت درکړو که خپل وروستی پیغام، خصوصا د قوانینو د تطبیق د ښه تطبیق په ارتباط باندې که څه سپارښتنه ولري په آخر کې که ووایئ. مننه.
او ډیر مهرباني. د ما غوښتنه له شته حاکم نظام نه ده، او که څنګه د نړیوالې ټولنې نه چې دغه بحرانونو سره چې مخامخ شوي یاستو، د دغو د منځته وړلو لپاره موږ یو مشروع نظام ته چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې تعریف شي اړتیا لرو، چې هغه کې طبعا د قوانینو موجودیت او د قوانینو حاکمیت یو اساسي مسله ده. او پرته له همدغه نه نور کړنې ټول په فرواتو کې راځي. اصل مسله همدغه ده چې د نظام د جوړېدو لپاره کار وشي تر څو دغه اساسي ستونزه را حل شي. نو به دې نه وروسته بیا کېدای شي ټولې ستونزې حل شي، خو که په دې رقم سره روان وسي دا موږ هیڅ هدف ته نه رسوي. که په دې قصاصونه وشي، که هر رقم هر هغه ښه کار چې هم دوی وکړي یا هم خلکو له نظر به ښه کار وسي، خو که په یو چوکاټ کې یو سیستم پر بنسټ ونه وسي، نو هغه به استمرار ونه لري. د هغه اصلي موخو ته چې یو وطن یو هیواد د هغه پر بنسټ باندې آبادیږي، هغه ته ونه رسیږي. نو دا د ما پیغام دی.
ازادي راډیو پلندو چپو پنونس یوشت او پینزوش مترو باندی واوری
ازادي په څپو کې پروګرام متر دي د مغاورو کور موادان ل درنو ملمنو خغلی محمد ابو الاحرار رامسپور د بشري حقوقو فعال او خغلی عبدالسبحان مصباح د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستيال او د حقوقي چارو کارپوه ډیره مننه کوم چې په دغه پروګرام کې ګډون وکړ او توضیحات راکړل ډیره مننه کوم تاسو نه سپ مننه اوریدونکو چې پروګرام واورید خې چاره
قربان کو نور نورانو پیا نور نورانو رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو زوی چې زانو نګره قربان کو نور نورانو پیا نور نورانو رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو پیا نور نورانو پورتا خپل نشان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو Thank you.
جھگڑو نا نور سن جڑے گی ددا چنگا او جھگڑو نا نور سن جڑے گی ددا چنگا او جھگڑو نا نور سن جڑے گی ددا چنگا او جھگڑو نا